یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دی وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي، خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتون نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمی متنونه راځي یا علمی خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یوه بله ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به هم همدا وي چې موږ دا اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بلې ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې
ځکه دا غژباړه یو څه نیمګړی خو یو ځل شوه،
یو ځل خوښ ول، ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله، بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیروتنې دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځله تیروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هوار شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلې شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو خبداوی چې کا پښتو انګلیسی ته ژباړي پښتو د بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کړه وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي ځینې دغه شک لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی دې ګواښته. یعنی څومره مطمئن یې چې دغه سی به وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک دې دومره وزګار وسی یا دې دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغه سی یو چلند وکړي. زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سې ماشین د بډاینې لپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري. یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنری په مرسته باندې د هغې ټول لغتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب زه چې تاسو څومره پیژنم تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سې فعالیتونو ته یا دغه سې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې له نورو لارو او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم هر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به نه وي کړی او ادا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډیر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کومه وایمه چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پیل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دي، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سې ماشینونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې دوی ته څه لارښوونې لرئ؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی وسم ورتلې شي عمرسته کولې شي
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري هغه دې نه پورته کوي د خلکو سره یې نه شریکوي که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي دوی کولی شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ هغه دې ورپورته کړي یوازې ټایپ دې وکړي ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوي دي دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي دا به یو کار دوه ځلې شوی وي
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سیندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي
فوق العاده بهترین کار همغه دی
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړې پانه لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي
ډیر مننه خوشاله اوسه
تاسو نه مننه
ډیر افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري خلک نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه لپامه غورځولې ده ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده نو مولای وای
ز کوبو 15 کولکی په عملی تو گزا غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس و هم و هم دارنګ د 1290 کولا را پدی خو لګ لګ مجسمه جوړول او هم دارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیتونه لر
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل مولام دی مجسمو د تو د جوړولو نه کړای څنګه مو دیش سره علاقه پیدا سو
د ابتدا نه ته د فاکولټی د دوره نه شوق علاقه دی ما په دې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللی و ما هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم
ډاکټر صاحب څونه اثر لري دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي
مخکې می په گچ کوه اوس یو میکس د لرګي او د طبيعي لرګي د طبيعي ونونه او هم دارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي ډیر کلک مواد دی هغه کول شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راوباسي
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وایي چې فروش نه لري
هغه انځورګران چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خود د خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغ شپږ میاشتې یو کال تا دوه کاله پوغ تیروي لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي هغه پیسې پلاس نه دي ورکړي او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه برخه کې دویمی نمایشګاوی یو نمایشګاوی جوړ کړ ترڅو چې دغه هنرمندان وکول شي خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره خده، او هم دارنګه د دولت په خاطر کول شي چې اعلان وکړ دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډیر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکول شي چې هم د هنرمند د انځور سره آشناوي، او هم دارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ها با غوښتل کېدل، او په ډیره ټیټه بیه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بل خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې،
په دې هیله چې اړوندې ادارې په تیره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میشت ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوه ټولګي چاپ شوي دي. مین درې کلن وو چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه، او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښت ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول، او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ شول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیرېده، او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوې، خو چې موږ په شوبت پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوې. نو سبق مو وایه بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا سولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون په هغه کې استادان و لوی لوی لیکوالان و شاعران و ناست و ولاړم سره، لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشران و بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې ونو والته ملګري لیکوال کې ما ډیر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب تراغلی استر اوس پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعر کوي، نثر هم لیکي کنه؟ نه
نثر مې تر اوس پورې خاص تاسو څه نه دي لیکلي. شاعری مې چې کړې ده کتاب خو مې چاپ شوي دي، نور مې اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستی دی، خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اول شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوم چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوه ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه نوښت نشته.
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګر سر چې زک شنه سم ناس ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ول اسکال اتل اسکال تیر سي وي، او وس چې ز پر د فیسبوک باندې د زین شاعرانو شعرونه لولم ګورم، یا مثال شعري ټولګه چاپ سي وي د نوي ځوانانو او زی وینم، دا شیرونه دا غ شپارس کال ولس کال د مخصله ډیر بدلون پکې راغلی دی، نوښت پکې راغلی دی.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، ورسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم د دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي، ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګي څنګه سره
جوړیږي
او هنرمند يم ستا تصویر ش جوړوای سم خوچ شي نوي شي څنګه سره جوړیږي
ډیر
او خیر وب وس په یو بل شکی را واخله نو چې مات سي منګي څنګه سره جوړیږي او پر مئن باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی د مئن نظر گئی څنګه سره جوړیږي
ډیر ښایسته مئن صاحب دا اوس چې مال تاسو ستاسو دکان کې ته د خیاطۍ کار کوي څه فکر کوي چې له دغه سي د خواري مزدوري له ستړي ژوند سره چې ټول ورځ په کار اخته یاست ور سره شاعري کول یا د مطالعه لپاره مو وخت پیدا کوي کنه
یار د مطالعه لپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي خو بس د کار سره سره شعر لیکل یې مطالعه بیخي کم ده
ځینې کرکتون کې وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډیر اغیز کوي کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي یو بل ځای ولاړ شي تبن غته نوې خیالات راځي خو ته چې په دې یو ځای کې اوسېږي له شاوخوا ډیر شکلون راځي په کوټه کې ژوند کوي څه فکر کوي چې د شعر لپاره نوې مزامین نوې تصویرونه نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوی نوی ځایو ته تلل او د ځای څخه بدلی ده خامخانی وی خیالونه نوی ځایونه سړی ویني نوی څه په لاس ورکی ذهن ته راځي مګر خو نو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه سیسمن دی کې دای سیس ما په شعر کې هغه خوان نه لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناس ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي مثال د بیغوند ته د خامخا غیز پر شاعر باندې
ته څو کال ادبی غونډو څخه یو مخ بیل سوی او دغه ادبی غونډو ته بنر اتلله شاعرانو لیکوالو سر دیناسته ولاړه کم سو خو اوس د وینم چې لشاو خو یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعال سوی څه فکر کوي چې دغه ټولنیزو رسنیو چې بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوی دېستا پر شاعر باندې څه غیظ وکړ
و اته کال چې دغه ټولنیو سره مثال د ملګرو سره بیل سوی ما شیم نو لیکل کچ بیرته دا فیسبوک سو دغه په 2-3 ورځې کې خامخازه یو شی لیکلای سم یو څه می زین تر ازي خامخا تاثیر کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوي په فیسبوک چې کوم ادبی فعالیتونه کیږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپري او لنډ کیسه یو لیکوال خپري پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډیر په برسرن حالت کې نه دي څه کول په کار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یو لړۍ راپایل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په د عملګر لیکوال کې چې موږ وو ار 15 ورځې بعد به یو ناسته په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو راغه باندې ار چا خپل خپل نظر ورکوي نو داخله لازمی پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا دا غسې وس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي هغه کې چې سړی ورته ګوري چې یو استاد یو څه پر لیکلی نو دا لازمی تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی پام ځان ته راوړوي خو دا دی چې دا سوسم نسته نقد چورته وای مثال چې یو خې موږ غملای نو سو او چې څوک نقد کوي هغه دا نقد کوي چې هغه څنګه دي چې سړی
نقد په اصول
پرانی
مېن صاحب ورسته پښتنه ودا وکم چې دوه شعری ټولګي خو مخ کې چاپ شوی دي د درېم ټولګي لپاره مهم شعرونه ترتیب کړی دي کنه
دروس پرم د درېم شعری ټولګي لپاره خاص تیاری نه دي نیول بس دا چې کوم نو دا کوم یو وخت د کړ سر را ټول کړ د درېم شعری ټولګي لپاره
مېن صاحب په پای کې به بیا کنظمي خو ډېر بشي او کنه بیا خپل بل غزل راټول ولې
نظم خو وس در سره نسته نو غزل دا غوښته وایم چې ځان پسې ګرځم کزان ز پیدا کوم تا لزړه باسم چې زړه پیدا کوم او اسمانه تا چې ستوري را نکړل زب پرمزک ستوري څه پیدا کوم او لتندی مړ بشم کنه بشم خدایا دا دشت کې به وب پیدا کوم او دلته د بدو بدو نست کمای دلته زګورما چې ش پیدا کوم او مینه تور رنگ د خپګان علامت توروم سترګي چیرانجه پیدا کوم
د تنز په تیر باس کې خاغلی عبدالنافع احمد د تنز ټوکی او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې په خوا د تنز په نوم معمول وو راته غېدلی وو د نن په باس کې راټوایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنی په څلور بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلي طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لړیسه دی یا ډرامه ده، دا تمثیل سوی ده، یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې درې شکل لري، چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی، یو رادیویي دی، یا بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی. تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی، یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په اخره کې مروج شوی دي، په خوا نه و. د یو شا یو واقعي عکس راخي، هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور څه ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شدي. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم شوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای شي فلمي، کېدای شي یو سریال ووسی. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نشو نشانو څخه بجنل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پیژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نشو نشانې داسې شي. یو لږ د تناسب ایستلې،
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټي، لوړی،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر ډیر غټي او غاړه لکه د غون سرې میږي نری کی، داسې ملای نری کی، غوژونه لکه د وزې د وژدې را ځړیږي، داسې سترګې یا ډیره کوچنی کی یا ډیره غټي، پازه داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې وژدې چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارټون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهیږي چې څوک یې دی. په کارټون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونی خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارټون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارټون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي، مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی، د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکایه وهلې ده، ش یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو شای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا کسې یو ځای خبر کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړي، عکس په هماغه شکل دی، عکس تر اسوب نه دی وتلی، خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. دا سنور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوی دی. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوی دی، په ویب سایټو کې خبره شوی دی، په مجلو په اخبارو کې خبره شوی دی، دا عکسونه اخلي یو متضاد موقعیت ورکی، یو صورت ته لیکي او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه ته ډیر هدف پوری کاریکاتور ته ورته دی، چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دا د طنز سلور شکلونه په عمل کې ماته ستو.
یو څه د قالبونو په حساب کې هم راته وایسته شکلونه، خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکته او یو څه په خام موجود و. البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل په خام موجود و. د البته هغه جملې چې تاسو یې دونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني دا کالبونو په ایسه کې مې
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو، چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه سورته ویلي چې دا نو محتوى اوبه وبولو لوشي د خاورو بول بیا فکر وکړو کدا اوبه هل لوشته واچو کچیر بوتل او دا اوبه بداسي وو ولار شکل ولري کله چې په پیت غاب کې واچو دا اوبه باواري په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده دا ډیر سره تړلې دي خو بیا هم ځینې قالبونه ستا چې سړی کولای شي چې د یوه ژانر محتوا راواخي د یوې لیکنې محتوا راواخي په بل کې واچي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو ترنس په کې راتلای شي ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو یو ته لوی ژانرونه وای بل ته وړ ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی او ځنځيري چاربیته دا بیا سب ژانر دی یا مثلا کوی چې داستاني ژانرونه په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی لنډک صدا جلا دی هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا دی نو کچری مثلا فولکلوري کې یا ولسی ژانر راوخو هغه کې مختلف ژانر مثلا د لنډی څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکی
مستقې او نو د لنډی ستر نقلونه پوری کنه منظوم او منصور ژانر لرو دا خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد په یو داسې پوسټ کې وپیچي داسې مسالې ورګار کړل چې هغه څوک وخندي اوس نو دغه د تنس خټه دته به خټو وي دغه خشته کړي خټه چې هغه تنزي خصوصیات لري کولای شو چې هر قالب ته واچو په ټولو منظوم قالبونه کې تنز راتلای شي په غزل کې راتلای شي دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی وو او ډیر تکړه شاعر وو په مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا څلوېښت کال په افغانستان کې اوسه وفات شوی دی هغه دا کار کړی دی دا سی په چاربیتو په قالب کې راتلای شي اته چې د لنډۍ په قالب کې راتلای شي چې ولسی ژانر ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلای شي په څلوریزه کې راتلای شي پټول کې راتلاس کدا چې نصری قالبونو تراسو په نصر کې د لنډ کیسه په قالب کې تنزونه ډېر لیکل شوی د ناول په قالب کې لیکل شوی البته په پښتو کې ډېر کم د ناولونو لري یعنی تر اوسه پورې د سپټور پر ناول باندې د تنزې ناول نه لرو تنزې لنډ کیسه شه زیات لرو البته قالب هم بیرته د محتوا سره لري یعنی کچيري زموږ د تنزې خټه دا ډېر زیاتې د مسابقه ډول کته غواړي چې یو سیاست وغندې یو دوره وغندې هغه د شروع کالو تاریخي مقطع هغه د لنډې په قالب کې نه ظاهر ته مجبور هغه د پر رومان انتخاب کې او کچيري غواړي چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړ مالکی یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي څنګه هغه تفریح ورکي دا پلان لکه څنګه راتلای شي اته دا په څلور ورځې کې راتلای شي دا په کارتون کې راتلای شي دلته په تنس کې د تنزی لوشي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخاب شي
کورمدان ډیره زیاته مننه.